دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین منیریمه او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې کلتوري خپرونې به هم اورې. خوړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت به صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولي. او د شام په ادلی بخار کې د روسي جنگي جازونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل وخت ده. او اوس د خبرونو تفصیل: د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
اعتماد د بهاله په نتیجه کې عملاً دواړه ملکونه داغې مشران د انتها پسندی اور دہشتگردی خلاف تیوبل سره مکمل تعاون کی. خارجی فوجونه به افغانستان میں الوزی چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، او په افغانستان کې به مکمل امن ال راځي، په پاکستان کې به مکمل امن ال راځي چې افغانستان او پاکستان د رونو دیوبل سره تعاون کی او مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په څیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په حق له د وړاندې نه خبرداري ورکړي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د تیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسی ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د کافي پروژه افتتاح کېږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولس مشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې په راتلونکو سوونیو کې شروع کیږي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکوونکو هغه ځانمرګي بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. نوموړی زیاتوي چې د غتن د وسلوالو طالبانو له لوري په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ ځانمرګي برید ته تیار کړی شوی و. د خوګیانی په خبره نیول شوی کس خپل جرم منلی. په جلال آباد کې د هند په کونسلګری یو وار وړاندې هم برید شوی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولخې لاندې خار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګونې یو بازار، یو سو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نخښه کړې دي. د مرګ ژوبلې په حق له متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امدادی کارکونکو لخوا وایي چې دوی د درې څلوېښت کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دېرش نور لاشونه یې هم رایستلي چې لا یې پیژندګلو نه ده شوې. هلته شامی پوز چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه ده ویلي دي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولقې لاندې خان تومان نومې خارګوټی نیولی دی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسېدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د ناارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملتپالو په وړاندې بې اثرې نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملتپاله په دغه هیواد کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او یوکرین ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینژین کې د ځمکې ښویدنې له وجې 90 کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو راایستل شوي دي. سین هوا خبري ایجنسی وایي څه باندې 6 متره ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شینژین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو نه یو ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې هرکلی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د فوج د ستنېدو نه وروستو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د کورنو چارو د وزیر تازه څرګندونې. آیا رینجرز دا کار سرته رسولی شي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرۍ د نوې سترو لپاره ورکړل شوی مالی مرستې په پاکستان کې ضایع شوې دي.
پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې دي امریکایانو له یوازې دې چې تروریزم مالی عدالت هلته دي هغه له منځه وړي ورځ پیاوړې کړي.
او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار وکړي.
چې د کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه له افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د سیمې نړۍ هم یو شمېر راپورونه تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به په یادو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ذمواره حواله کیږي. دا چې آیا دغه ځواکونه به د دې جوګه وي چې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې امنیت پر ځای وساتي، د مجید بابر په راپور کې و.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیرې جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغیستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلي کې بلد یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې سړی راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژني کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کوم لیوی دانو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته دا غي وجدا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبر ده چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو اخیل یوسف دې بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
زمانه به خیالتي رینجر دا صلاحیت لري چې هغه د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو ملډي رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغې کې اضافه هم کېږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لټړ کړې وه تباه کړې وه هغې کې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي هغې اوس د داعش حصه هم دي په دغه خطرو په موجودۍ کې د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کې ونی هغې سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه د بدقسمتۍ نه دغه په تاسو ته پوښتنه نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی
خو په کومه سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
قبایلی سیمو کې ما سه وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوې یو شوال پاتې و هغه شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقې کې حکومت ریټ قائم دی وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده بل ایریا نه پاتې چرته فورسز نشي تللی نه د حکومت دا وانه ده زه په خپل دغه علاقې سره تعلق ساتم قبایلی ماته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاته ده نو ځکه زه دا خبره کوم
چودري نثار علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو رښتو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړی دی
قبایلی سیمو کې د امنیت موضوع هم په دغه ځای کې پاتې کیږي د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او دغه سیمو نه د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده بلخو کډوال وایي چې د واپسې خپلو سیمو کې د بحالۍ عمل ډېر په تیزۍ سره نه دی روان چې د حکومت توجه ته پکار ده په دغه اړه باندې منور شاه په راپور کې نور تفصیل و
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیله خلک سه او اپریشن چې د پدرې تحصیلونو کې وشو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشاه او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو اکاډم نه دی تللی د تحصیل د تخیل کې کار نه دی تللی نه البته تقریبا زموږ د تحصیل میرالي خلک چې دي هغه بلس کې دتلی نور بقیا د دوه تحصیلونو چې دي د هغه خلکو بالکل تللی نه دي
نو موړې زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوی نو ځکه یې کارش مېره هم نشته
د پیوړ شوالي وزیرستان چې کوم پاپولیشن نه هغه شپږ لکه په دې کې نه څه ځای یې چې څه ده د تاسو چې دا روان نه ان شاء الله څه څه به وکړي
بلخوا خبريال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي
په کار داري چې د میرلی او د میرانساتي کومن مرکزونه دي دا اسمین دا تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوې دي دا سکولونه حال د تباده سپټلونو حال د تباده رودونو حال د تباده نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ ته هغه کې به ټایم لګي دومره زر
دا خلق با واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنورۍ میاشت کې ویلي وو د ضرب عزب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 اربه روپۍ لګښت راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره په فوزی او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یکشنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له فوز سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبه په ورځ دغه مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا 1.5 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي. د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړي دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په $1,000,000,000 اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله ده چې د حکومت یې مرسته په ځای لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي زیاتوي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
ټاپي پروژه افغانستان دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او هم چنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاهی نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کوڅو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله من دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اصل باندې جدي اقدام وکړي، د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره، د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، د اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا ناهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یک شنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو. د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. زمونږ همکار باز احمد عابد هم دغې غونډې ته ورغلی و او موږ ته راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یوه غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولې زده پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک به په دې کې په کار ولګي. یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاسته راوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی، او دا رئیس جمهور ته هغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترنګلي او زیک دي، خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغا ځواک وویل ځینې کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي. په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندوستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظام ادارې د ګیس په نرخونو کې 38% سیواوالی منظور کړی دی. د حکومت په وینا د دغه سیواوالی د حکومتي خسارې د راګرځولو په غرض پریکړه شوې ده. ولسوایي چې په دغه شته ګرانۍ کې نور اضافي سره به د دوی ژوند نور هم ستونزمن شي. د زلان یوسفزي په راپور کې نور حال اورو.
د اوګرا یا د تیلو د ګیس د تنظیم د ادارې لخوا په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي د منځوري تر مخه د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټې به د ګیس په نرخ کې د یو ایم ایم ټی بی یو یا د یو ملیون برټش ترمل یونټ په نرخ کې یو سل روپې اتو یا پیسې سیواوالي راځي. د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي سره به حکومت ته 214 ارب روپې ګټه ترلاسه کیږي، خو بیا اولس د حکومت لخوا د ګیس په نرخونو کې په سیواوالي نه دي خوشاله. پېښور کې د یو هوټل مالک ذبیح الله وایي چې د ګیس په موجوده نرخ کې هم د دوی ګټه ګرانه ده او نور سیواوالي سره به کاروبار نور هم خراب شي.
د وړو هوټلو خو بچي صحت دي، دغه نو دکاندارې نه کوي کنه چې هغه یو د سټوډنټانو او د دې خلکو له بده هغه څه پیسې او د ګاګ له بده څه پیسې دغه وکړي کنه تاوان دی پکې. دا زموږ بسې دي میاشت کې 25,000 روپۍ بل راغلی دی، ولکه 15,000 روپۍ بچت هم کړی پکې.
یو بل مزدور کلیم خان وایي چې دیاړی کې یې هسې هم د کور ګزاره نه کیږي او د ګیس په نرخونو کې نور سیواوالې به جون لا نور هم تنگ کړي.
بدرینیم سو روپے دیاړی کې چې ګیس دغه ځای له ورسی دوړو تروړه دا غوړی غوړی دی دا نور ارسی د بجلی بلونه دی بجلی شته نو بلونه ورکوا اوس پکې ګیس هم لوډ شیډنګ دی پر اوس کې ټول 2 ঘন্টে ګیس دی او دا غي چې 38% اضافه شو نو دا خو مبدی لګټونو.
خو د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا تر مخه په 2014 او 2015 کال کې د ګیس په نرخونو کې په وخت د اضافه نه کول لوجي حکومت د ګیس په مت کې د خساري را ګرځولو په نیت په نرخونو کې د سیواوالي فیصله کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اور دن کو د خبرون په برخه کې تاسو د پاره د استاد سید عالم په आवाज دغه سندره وړاندې.
صدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا صدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو مالا لے رودا لگرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو
او اوردونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورې درنګ شوی لا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي د منور شان بر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شو. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې غونډې ته کړې. د غونډې ګډونوالو وویل چې ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې نه خبرداري ورکړی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکونکو هغه ځانمرګي بریدګر ونیو چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. ریپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار چې د یاغیانو د ولخې لاندې دی بمباري کړې او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د څلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې قواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملتپالو په وړاندې بیا سره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملتپال په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي جب وینکو لپاره لوی خطر دی.
مهم خبرونه مور درودونکو چې مونږ ورشاو وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل ځنې پاکستانی مطبوعات کې تر دې او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزی مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمې پورې به په کلاره نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لوم بے پاملرنه ده. دغه لړکی مشرک ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزی مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. اداري مخکې لګي چې یقینا د پوز او حکومت د کلکې ارادې او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بېګور شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال نیستو کلا او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خونند د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دوه چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې بعد د غټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې غټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځې هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وای چې پاکستان کې دا اول زل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سو سو زل داسې شوی دی او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه اولګي. بله دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریا اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده. خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او این بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګندې په اړه باندې لیکنې خپرې کړې دي. له ګل ایازا د دواړو لیکنو مهم ټکي وو.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوجي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عزب په نامه فوجي عملیاتو له وجې د فوجي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوجي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عزب فوجي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغو فوجي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوجي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوجي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوجي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسي مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوجي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عزب فوجي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا این بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړی ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله این بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره طرحه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژل دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنگي جټ الوتکو په عدلیب ښار کې لګڼې ګڼې یو ډک بازار په نخه کړی دی. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د شام له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی. ځکه ماسکو په شام کې دوه مخې لوبا نه کوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښيي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریې پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ریبیون ورسپانې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې په قومي اکشن پلان کې داوی شوی چې په مل دننه به د مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخه نیسي او که مناسب وګڼل شي نو د دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې 2 مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
دا مجید بابر راپور مورده او د خبرونې په دغه برخه کې د فرهاد شمس په آواز دغه سندره.
موسیقی کیگی ماتا ڈڈا وگے جوڑ کر سندر میں پری کے پمین مین دیکھ تل میں دیکھ رما ماتا ڈڈا وگے جوڑ کر سندر میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر کر جانا او ماتا ڈڈا وگے جوڑ کر سندر میں پری کے ملغل رے ترے چا پیر کر دیوالی مرا کر سما ڈڈوگے جوڑ سنگ میں پریک دروازہ دیورور و لڑپتا پیرے دماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریک ملغل رے ترے چپیر کر جانا ماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریک ملغل رے ترے چپیر کر جانا تیرے ماں سر دی ماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریکے نہیں دیتے گی نوی نما ماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریک ملغل رے ترے چپیر کر جانا ماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریک ملغل رے ترے چپیر کر جانا ماتا ڈڈو گے جوڑ سنگ میں پریک ملغل رے ترے چپیر کر جانا
مشال ریډیوګي اوریدونکو سره زیو راپور ته د متحده عربی اماراتو له دوبه څخه په خبریدونکې ورسپانې ګلف نیوز کې په پاکستان کې د نامنه او پیښو پر وړاندې د هیواد پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د لیکنې تفصیل هارون بچا وړاندې کړي.
د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکار کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولیس ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوي نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه د توانېدلی چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
د هارون بچا راپور مو ورده. پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسطوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه دعوا رد کړې چې پکې نوموړي ویلي دی د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په دې حق لا رائټرز خبرې ایجنسی راپور خپور کړی دی. منور شای مهم ټکی وړاندې.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دعوه ردول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه دعوه رد کړې ده. خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا ریپورت وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا ریپورت زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کېږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر بېګنا مجاهدین وژلي دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولی وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګري کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کېږي.
راپور مور اوریدونکو اوس فرضو خیبر ایجنسی ته چرته چې خلک د حکومت نه ګیلمن دي چې په دغه سیمو کې د صحت بنیادی اسانتیاوې نشته او په شخصي هسپتالونو کې د دوی نه ډېرې پیسې هم لګي او علاج هم په وخت نه کېږي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری راپور راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علیشا کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلند او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډېر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې د علیشا د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډېر روپۍ خرچ کړي او یو اوږده موده تېرېدو باوجود هم هډوکی نو ورغلی. په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته ما هډوکی ماتو خپې بس هلته یو ډاکټر دی، ډاکټر غلام عتیق نوم یې دی، چې هغې ما اپرېشن وکړو. اپرېشن راډې راته ولګولو نو ما نه 2.5 لک روپۍ واخیستې د هغې اپرېشن. چې کوم اپرېشن یې وکړو بیا هغه اپرېشن دوه میاشتې بعد چې ورغلم راته ویې چې تا اپرېشن صحیح نه دی شوی، بیا 1.5 لک روپۍ داخلې کړه، زه تاله بیا اپرېشن کوم. نو ما ورته وویل چې زه بیا په تا باندې اپرېشن نه وکړم، تا په تاله خو 2.5 لک روپۍ ورکړي، دا ما چی درکړي. غیر ته وویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي، مونږ بیا تیراغلو، مونږ دا اپریشن په بل ځای کې وکړو، 1.5 لک روپۍ رانه بل ځای کې بیا واخستې. ډېر زیاتې شورې پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم زیاتې شورې دا ټیک نه ده، دا ټیکړې شي.
د علیشاد د کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دلته پیات آباد کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي، یو خو یې پیسونه دومره وي چې د خلکو د وس نه بهر دي، دویم صرف دا د پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی. نو غریب سړی سي پخپله باندې مړ دی، پیسې به ولې کومه ده پیدا وکړي، او بیا چې څوک پیدا وکړي ځمکه ویله خرڅه کړي یا کور ویله خرڅ کړي، بیا یې علاج صحیح نه کېږي.
د سیمې یو بل تن یعقوب پردی وایي
دا موږ دوی نه ریکوست کوو چې کوم سرکاري هسپتال نه پوه کې هغه فیسیلیټي پرووایډ کړي خلکو ته، عوامو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ هسپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي او خپل علاج ترسره کړي.
د علیشاد د کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روغتون د پبلک ریلیشن یا اماډیکو څانګې او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو په سوات کې د نوموړي ملت پال مشر افضل خان لالا په وفات په حواله باندې دغه په غم کې یو غونډه وشوه، دغه د یادونې دپاره چې پکې دغه قومي مبارزې ته درنې پیرزونه وړاندې شوې. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر الله او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی او د ګوند نورو غړو هم ګډون وکړو. زمونږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله او دوی وویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
دا انتہا پسندے اور دہشت گردے خلاف دیوبل سر مکمل تعاون کی چرکم و خلق و خواہش سے چ خارجی فوجوں نے افغانستان نہ اوزی خارجی فوجوں نے افغانستان نہ علا اوزی چپ افغانستان کے مکمل امن راشی با پاکستان کے با مکمل امن علا راجی چ افغانستان و پاکستان دڑن دیوبل سر تعاون کی و مدد کی.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالار و او افضل خان لالا ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لالا نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاه خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی افضل خان له د زړه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر و، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر و، د سوات په خاوره چې دا دومره معتبر سړی و، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی و چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی و، زموږ په خاوره د خدای رحم و چې دا سړی و.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس و چې هغه زموږ خان لالا د خاندان خان لالا و، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري بچی وینم نو احساس راته وشو چې هغه زواد زموږ خان لالا نه و، هغه د دې قام خان لالا و.
د افضل خان لالا تعزیتي ریفرنس ته د سوات لرو برنا په زرګونو خلک راغلي چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو په شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ظفر اقرار په واز دغه ټپه
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ دای خبر سلا را پیاچ او چکل کلرا پیاچ وای کفل می ڈکا د خندا ویو جاگن ما او مالا غو زمزم دی وای چې می جانان پکې منګلې پړکان فضل راول خدایا جلت راخ راول خدایا چی جانا نا راول خدایا او داس وقت مرا بل خدایا مای چی زدلیم جانان بل وطن تا زنا یاشنا پا ما پسی رنزر دیوائی تبی بان خوشی خبل دارو خوری کنوینا بے مچ زان در تلگے کم زرے زرے بجدائے کم جانا نولے یو دے پردے کنم خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہی روا ملن در باندے شوار یہ زمان خود ون زمان خسائی چستا بس سیما کرل ری بلکم خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوش کی یزما دزل دسر رسی آبائی شم ندی حال ویلی شما